دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې په اسلام آباد کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د کمیټې غونډه، په پیښور کې د ملالۍ پر کتاب پر مختکتنې د بندیز مظاهره، د خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ سرګندونې، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ونیزي خبری غونډې، او د پاکستان او امریکا ستراتیژیکو خبرو په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هغه مخکې به د دې محل خبرونه وړاندې کړم. لومړی د مشال رادیو خبری سر ټکی. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د چوړې کمیټې غونډه روانه ده. په پېښور پوهنتون کې زده کوونکو د ملالۍ یوسفزۍ د کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده، او اوکراینی ولسمشر وایي د بحران هواري لپاره چارواکو ټولې ذمهواري پوره کړې دي. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړو غونډه روانه ده. د مشال رادیو خبریال وایي په غونډه کې د کمیټې ټول غړي او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ناست دي. په غونډه کې وزیر اعظم کمیټې ته له طالبانو سره د خبرو په اړه هدایت ورکوي، او د کورنیو چارو وزیر به ورسره استخباراتي معلومات شریکوي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ نواز شریف له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د څلور کسیزه کمیټې جوړولو اعلان وکړ. په کمیټې کې وزیر اعظم سلاکار عرفان صدیقی، پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د پوځ پخوانی میجر محمد عامر او خبریال رحیم الله یوسفزی شامل دي. په پېښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملالۍ یوسفزۍ د کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو 13 ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی په پوهنتون کې پر یوې زده کوونکې د استاد جنسي تیری پر ضد اهم مظاهره کوي. دوی ویل د پونتون له مشره غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنې لپاره د یوه بې طرفه کمیټه جوړه کړي. زده کوونکو ویل د ملالۍ یوسفزۍ د کتاب پر مخکتنې بندیز دوی نه مني.
دا یونیورسٹی دا په دې یونیورسٹی کې بعد دلته د کتابونو تقریبا رونمایي هم کیږي، پاره بډي بیټم کیږي، پاره باندې بچدې نو کریټیسزم هم کیږي. نو موږ دغه وایو چې په یو طرف ته د ملالۍ په کتاب باندې پابندی لګي، بل طرف ته د پی ټی آی سنټرل لیډر شیرین مزاری راضي هغه دلته لیکچر ورکړي. دا ډبل سټنډرډ د یونیورسٹی انتظامیه او صوبایي حکومت موږ ته نه دی منظور.
زده کوونکو د تحریک انصاف ګوند یوې مشر شیرین مزاری پونتو ته د تګ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پر ضد نارې ووهلې. د قبایلی سیمې خیبر نوې انتظامی مشروعی د هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت ل پر ځای کولو سره به د باړې کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه پرون له مشال رادیو سره د مرکې پر وخت وویل دوی پلان لري چې په خیبر ایجنسی کې ډنګ کړل شوی ټولي تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي.
دا حکومت پالیسی دا چې په هر علاقہ کې امن امان بحال کړی شي. دا باڑا تیرا نور چې څومره علاقې زمونږ دي دي چې څومره ای ڈی پیز راوتی دي دا غي دا واپس هم مکمل یو پلان شته دي. دلته چې کوم دي سوشل سروسز حالات دي، سکول دي، اسپیټال دي، نور بنیادی ضرورت دا غي درو بحاله یو مکمل او جامع پلان شته.
شهاب علی شاه زیاته کړه چې د پاکستان حکومت چې د بلدیتی انتخاباتو په اړه د قبایلی سیمو لپاره هر تګلاره جوړ کړه دی به عملی کوي. پاکستان وایي د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د کموالی بیان هرکلی کوي. دا خبره 13 ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه. نوموړی ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان ضد ونه کارول شي.
افغانستان یو خود مختار ملک دی. د هند په شمول نور داسې ملکونه هم دي چې هغه د افغانستان د ترقې په کارونو کې او د بیا ودانې په کارونو کې مصروفه دي. خو بل اړخته موږ خپل پوزیشن واضحه کړی دی چې افغانستان ځمکه د پاکستان مفاد خلاف استعمال نشي.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې اسلام آباد له نوې ډیلی سره د سوداګرۍ پراخولو لپاره کار کوي. تاسو لمشال رادیو خبرونه اورئ. امریکایي مفتشانو خبر ورکړی دی چې پر دې سربیره چې افغان وزارتونه د پیسو لګولو انتظام او محاسبه نشي کولای، د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي اداره یو اس ای ډی ورته پیسې ورکوي. د امریکا کانګرس سږ کال افغانستان ته د یو عرب یا یو میلیارد ډالرو ورکول منظور کړی دی. د افغانستان بیا ودانۍ لپاره ځانګړي امریکایي سرمفتش 13 ورځ په یو خپور شوي رپورټ کې ویلي دي چې د افغان حکومت 14 وزارتونه دا نشي یقیني کولای چې د امریکا مستقیم مرستې به په ناسمه توګه نه استعمالیږي. د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د هیلمن دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به د ولسمشرۍ له راروانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. رنګین داد فرس پانتا پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اوس هم روانې دي چې د دواړو خواوو اختلافات ختم کړل شي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د سپانتا څرګندونو په اړه ویلي دی نه پوهیږي چې آیا د ولسمشر کرزي سلاکارانو ډاډ چې دا تړون به ژر لاسلیک شي ومني او کنه. اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي چارواکو په دې هیواد کې د بحران هواري لپاره ټولې ذمهواري ترسره کړې دي. تېره ورځ د یانوکوویچ له دفتره په خپور شوي بیان کې نوموړي پر اپوزیشن تور پورې کړی دی چې د کړکېچ زیاتولو ته ادامه ورکوي. یانوکوویچ په بیان کې منلی دي چې چارواکو تېروتنې کړې دي. هغه ژمنه کړې ده چې د خلکو اړتیاو او ارمانونو لپاره به له زیات پوهاوي کار اخلي. دا بیان تر هغې وروسته راغلی دی چې مخالفو ډلو د واکمن ګوند لخوا له پارلمانه د مشروطې بخښنې یا عفو منظور شوی قانون رد کړ. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي امریکا اندېښمنه ده چې شامی حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو مواد ضایع کولو ته په سپارلو کې له مهالویشه شاته پاتې دي. بیګا د پولینډ سفر پر وخت هیګل وویل دا نه د روښانه چې آیا دا ځنډ د بې کفایتۍ له کبله دی که نه بله وجه لري. هیګل وویل پر دې موضوع یې د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره خبرې کړې دي. روسیا د شامی حکومت ملګری هیواد دی او تیر کال یې له امریکا سره د هغې سودا په اړه خبرې کړې وې چې پکې دمشق سلا شوی و چې د امریکایي حملو خطر مخنیوي لپاره به خپلې کیمیاوي وسلې ور وسپاري.
سلام پختونخوا
تاسو مشال اړو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځني سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غونډه روانه ده. په پېښور کې زده کوونکو د ملالې یوسفزۍ کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده.
د پی ټی آی حکومت اولی سره موږ ځکه نارې وویل چې دلته د ملالې یوسفزۍ د کتاب پلان سرمنی و او د پی ټی آی حکومت پای باندې پابندي ولګوله.
د خیبر ایجنسۍ نوی پولیټیکل ایجنټ وایي د امنیت ټینګښت او کډوالو کورونو ته ستنولو ته لومړیتوب ورکوي.
د حکومت پالیسی دا چې په هر علاقه کې امن امان بحال کړی شي چې دلته خلق په خپل روایتو مطابق خپل قانون مطابق ژوند تیرولی شي.
پاکستان وایي د افغانستان خاوره باید د دوی پر ضد استعمال نه شي.
افغانستان از ا سوورن سټیټ بٹ ات دی سیم ټایم افغانستان شوډ ناٹ بی یوزډ اگینست پاکستانز انټرست.
د پاکستان او امریکا ستراتیژیکو خبرو په اړه د ځانګړي رپورت ترڅنګ سندري هم په سلام پښتونخوا کې در خبرولو مشال رادیو سره اوسئ. د دې غړې لومړی موضوع ترازو په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غونډه روانه ده. د مشال اړو خبريال له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه د معلومات راکوي. کداره ته وایي چې دا غونډه چې روانه ده پکې څوک څوک شریک دي او په څه خبرې کیږي؟
جی دا غونډه سار تقریبا ات نیمې بجې شروع شوه چې وزیر اعظم پخپله د دغې غونډې مشري کوي. په دغه غونډه کې کم چې د مذاکراتي کمیټې څلور غړي کم چې طالبانو سره د مذاکرات لپاره کمیټې جوړه شوې ده هغه څلور واړه غړي په دې کې شامل دي. دغه رنګ د وزیر اعظم او د کمیټې بیا چې کم فوکل پرسن دی یا چې کم د دې کمیټې چارې او خبرې ترې به چا سره کېږي چودري نثار علي خان هغه هم په دغې غونډه کې ناست دی. وزیر اعظم به په دې غونډه کې د غسلور وانو غړو ته هدایات ورکړي د غي رهنمایي وکړي چې کم د خبرې اترې مخ په وړاندې دي نو د دې بسه طریقې کاری د پر بسکلندار ټاکلې شي. د غرنګ چودري نثار علي خان با کم چې د سرا استخباراتي معلومات تر اوسه پورې د مختلفو استخباراتي ادارو له خوا راغلي نو هغه به د غي کمیټې د غړو سره شریکي. د غرنګ کم چې د کمیټې غړي دي عرفان صدیقي دي رحیم الله یوسفزی رستم شاه مومند او میجر ریټایر عامر نو هغه به هم خپل خپل جلاغي کم تجربات تي یا کم د هغه نظریه دا یا کم فکر لري دغه مذاکرات د لپاره هغه به هم د وزیر اعظم به هغه نه خبري او دغه رنګ په دغه غونډه کې په دغه چارو باندې خبري کیږي چې دا مذاکرات کچره مخپوړان دي نو دا په کومه طریقې سره دي د دې کمیټې سره به څومره اختیارات وي دي وسه کوي او په کومه طریقې به کوي جی
سم ده په دې اړه باندې وتاه سره بیا هم رابطه کوو او معلومات به درناخلو او اوریدونکو به خبرو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې د مشال لړی خبریال سره د ټلیفون په کرخه او تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هغه کمیټې غونډه روانه ده چې له طالبانو سره به خبرې کوي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي که هغه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کول غواړي نو ټول ولس به یې ملاتړ وکړي خو بیا هم د سولې راوستلو لپاره خبرو اترو ته یو موقع ورکول غواړي نواز شریف البته خبرداري ورکړې ده چې د سولې خبرې اترې او ترهګر بریدونه یو ځای نشي چلیدای په دې اړه نور تفصیل منور شاره کوي
په داسې حال کې چې د پاکستان په امنیتي ادارو ورستی ترهګر بریدونه وشول او د هغې په جواب کې پوز په شمالي وزیرستان کې هدفي عملیات ترسره کړل داسې فکر کېده چې حکومت د وسلوالو خلاف د سختو عملیاتو اراده کړې ده خو د تیرې شورو په ورځ وزیر اعظم میاں نواز شریف پارلیمان ته خپل وینا کې وویل د امن په خاطر به حکومت د وسلوالو سره خبرو اترو ته یو بل موقع ورکوي او واضح یې کړه چې مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلیدلې په دې موقع د دې امن مذاکراتو لپاره سلورتنی کمیټي هم اعلان کړه
مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا جائے
د مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره ضروری ده چې د دې آغاز په شنیت وسی او د شنیت د څرګندونو لپاره پکار دي چې ترهګر بریدونه په سم د سي ډول باندې زنن د امن د خبرو اترو لپاره د څلور کسیز کمیټې اعلان کوم چې عرفان صدیقی میجر محمد عامر رحیم الله یوسفزئی او رستم شاه مومند به پکې شامل وي
رستم شاه مومند نامزد کیا گیا ہے
هلتا د امن لپاره د دې مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند د دې کمیټې د ممکنه اختیاراتو په حق له مشال ریډیو ته ویل
وسی کیو اکبر کی چلا سے تنگ نہیں دکه چې د قیدیانو د پر خودو خبره بخا مخا کیږي په قبایلو کې چې دا کم نقصان شوی دی کلی کور نوران شوی دی کراغي بس دغه وی افزانه بس صورت دی لکه دا چې کم بارانی خلق دی دا اوس بک چچن نو دا اند دی بس چل کی آیا پرواز کی دیر پار زشت چ دی سر بس کی دا چ کم لوز نامه وشی او امن طرف ته خبر روانه شی نو بیا بد فوجونو دا غنه د وخلو ستر کی دی او چ کم دا دی تحریک مشران دی غټ خټ دی سر بس کی او دی بار بس ضمانت ورکړي کی
رستم شاه مومند زیاتوي د دې کمیټې اولنۍ هڅه بداوي چې دواړه خواوې ډزبندي وکړي او مذاکراتو ته حالات برابر کړي شي دا چې د دې خبرو اترو د بریالي کېدلو څومره امکان دی نو موړې وای
خلک په قبایلو کې او قبایلو نه بار په دې سیمه په دې منطقه کې خلک امن غواړي خلک څنګه شوی دی او اوس په هر دغه باندې خلک امن غواړي نو زه فکر کوم چې خلک دې ته ډېر په تمه دي که څه بس لارې وته شي د امن خبرو ته او د لارې وته شي ډز بندۍ ته نو دغه د خلکو مرسته چې کوم نه دا یو ډېر لوی خبره ده
په دې پښتنه چې د امن لپاره خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا څو غوښتنې رامنځته کېدل امکان لري په خوانی سفارتکار او د قبایلی سیمو کارپوها ایاز وزیر وای
ګوره تر اوسه خو غیر واضح دي ډیماند یا خواهشات د طالبانو طرف نه کله نه کله د اخبارو کې راشي پاغانو سړی دا نه شي ویلی چې واقع د دوی ډیماند دي ځکه چې دوی سره حکومتي غړی لانا افتدای چې دوی نه ډیماند خپل واوري او دا رنګ معاملات چې نو هغه ظاهره خبره ده ولنه خبره یا د دزبندۍ وي یا د یو بل جنگیان سره خلاصول را خلاصول وي یا په یو بل باندې چې څه پابندۍ وي هغه لري کول وي نو دې نه خبره شروع کیږي بیا پر مخ دی خو دا بالاس کار کیږي چې کله دا دواړه حیاتونه سره کښینی
بل خوا سیډون کې وایي چې د امن لپاره د کمیټې قوي اختیارات ته ضرورت لري او دا هم واضح کول پکار دي چې دا مذاکرات به په څومره وخت کې ترسره کیږي د پاکستان وزیر اعظم د وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره سلور کسیزا کمیټه ټاکلې ده د امن پراوستو کې د دې کمیټې د کردار او د دغه خبرو اترو د اغیز په اړه مشال او ازادي رادیو ځانګړې یو ساعته بحث لري دا ځانګړې بحث چې تاسو هم پکې ګډون کولای شئ د پیښور په وخت د مازیګر د سلور نیمو بجو نه تر پنځ نیمو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي او ریدل یې مهروي
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. په پیښور پونتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملال یوسف زید کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو تیر ورځ مشال رادیو ته ویل چې دوی په پونتون کې پر یوې زده کوونکې د یو استاد لخوا د جنسي تیری حادثې پر ضد هم مظاهره کوي. دوی ویل د پونتون له مشر غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنو لپاره د یو بې طرفه کمیټه جوړه کړي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
په پېښور پوهنتون کې د زیارت په ورځ د پښتون سیب د سوري لاندې د پېښور پوهنتون په یو ډیپارټمنټ کې په یو جنۍ د پوهنتون د یو استاد لخوا د جنسي تیری د هسي او په پېښور پوهنتون کې د ملالا یوسفزۍ د کتاب په مخکتنی د بندیز په ضد یو احتجاجي مظاهره ترسره شوه. مظاهره کوونکو د پېښور پوهنتون د انتظامیه او صوبایي حکومت او عمران خان په ضد نارې ووهلې او د پوهنتون د چارواکو نه د جنسي تیری د واقعې د پلټنو غوښتنه وکړه.
زما نوم سلیمان شاه دی، شانګلی سره زه تعلق ساتم. منګ نن بیا وایس چانسلر له دغه ورکو نوټس چیرې ته درې ورځو کې دی یو غیر جانبدار کمیشن جوړ کا، هغه دې تحقیقات وکړي.
دوی په صوبایي حکومت هم سختي نیوکې وکړي چې یو خوا یې د ملالا یوسفزۍ د کتاب په مخکتنه بندیز ولګولو او بلې خوا ته د زیارت په ورځ یې په پېښور پوهنتون کې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزي اطلاعاتو سیکرتري شیرین مزاری لپاره په پوهنتون کې دننه یو سیمینار ته د وینا تابع وکړه او د صوبایي حکومت او د پوهنتون د انتظامی د حکمت عملی دو مخی تګلاره و بلله.
د پیټي حکومت اولی سره موږ ځکه ناری ول چې تاسو ته پته چې دوه ورځې وړاندې دلته د ملال یوسف چې کم د امن لپاره په ټوله دنیا کې مشهور ده راغی د کتاب لانسرمنی و او د پیټي حکومت پای باندې پابندي ولګوله او هغه دا چې په تعلیمي ادارو کې دند سیاسي اکټیویټیز نه په کار نن د هغه حکومت یو پارټي او د ادارې شیرین مزاری راغلی دا دلته د ورشا ترغلی دا هدف کې موږ د حکومت د مطالبه کوي چې په کتاب باندې پابندي لګي نو دوی بیا ولې راځي دند سیاسي اکټیویټیز کوي.
دا ملالا په کتاب باندې آئے ملالا چغې ته عالمی شهرت حاصل شوې ده. پاغي باندې د صوبایي حکومت ترپا چې د جماعت اسلامي او د پی ټی آی مشترکه حکومت د غیر ترپا د غیر په اوپننګ سرمنی باندې پابندی لګول دا انتهایی یو بیوقفانه فیصله ده. ځکه چې دا یونیورسيټي ده، په دې یونیورسيټي کې بعد دلته د کتابونو تقریبی رونمایي هم کیږي، پاغي بډي بیټم کیږي، پاغي باندې بجدینو کریټیسیزم هم کیږي. آیا یونیورسيټي چې کومه ده دلته موږ په کتابونو باندې بحث نشو کولای؟ دلته موږ چرته سینما ته یا بازارونو ته نه شلته په کتابونو اوپننګ سرمنی کو. نو موږ دغه وایو چې په یو طرف ته د ملالې په کتاب باندې پابندی لګې، بل طرف ته د پی ټی آی سنټرل لیډر شیرین مزاری راځي هغه دلته لیکچر ورکوي. دا ډبل سټنډرډ دی یونیورسيټي انتظامیه او صوبایي حکومت موږ ته نه دی منظور.
په پېښور پوهنتون کې د جنسي تیری د دې واقعې په لړ کې د پېښور پوهنتون یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د دغه واقعې په لړ کې د هغه جنۍ او د پوهنتون د تورن کړې شوی استاد ترمنځ یو راضینامه شوې ده او په دغه واقعې کې جنۍ د پوهنتون په استاد بې بنیاده تور لګولې وو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د قبایلی سیمې خیبر نوې انتظامی مشروعي د هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت له پرځای کولو سره به د باړې کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وویل دوی پلان لري چې په خیبر ایجنسۍ کې ړنګې کړل شوې ټولې تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال خبرې کړې دي او ترې پوښتلي دي چې د امنیت ټینګښت لپاره دوی کومه تګلار لري.
د امن و امان صورتحال په ټول فاټا کې یو خصوصي دور نتیریږي لګیا دی او زمنګ تمه ده چې ان شاء الله په ټول فاټا کې او خاص کر په خبر ایجنسی کې به دا حالات په خطرف روان شي. د حکومت پالیسی دا ده چې په هر علاقه کې امن و امان بحال کړی شي چې دلته خلک په خپل روایاتو مطابق د خپل قانون مطابق ژوند تیرولی شي او په ښه طریقې سره خپل روزګار خپل کوم معیشت دا جاری ساتلی شي. چې خبر چیرمن صاحب خارګوټ کې چې د امن او امان سره اتحاد دی هغه کولو لپاره به ضروری اقدامونه مونږ کوو.
خیبر جنسي باډه تحصیل کې تیر څلور کالو راځي فوجي اپریشن روان دی په زرګونه خلک به کور شوې دي. د دغه خلکو د واپسې لیال تکي د بازارونو خلاصولو لیا امن او امان بحالولو پر څه پلان شته؟
بالکل دا باڑا تیرا نور چمرا علاقے زمنگا دی دینا چمرا آئی ڈی پیز راوتی دی داغ دا واپس ہم مکمل یو پلان شتا دے دے دا پارا زمنگا وا ادارہ دا فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی آگے وسطت سرا اور سرا نور چمر دے سرکاری ادارے دی آگے وسطت سر دے آگئی ضروریات آگئی بحالے چمر ہم زمنگا ریکوائرمنٹ سے ان شاء اللہ پورا کرو.
بلدیاتی انتخابات غختانہ کا دغی جن سے خلق مو نور قبائلی سیما کے ہم تاسبت سے رادیش پدی باندھ سکھا روکڑے
دا چې ان شاء الله دے بارہ کے پفاٹیل ورمند کومه پالیسی حکومت پاکستان جوړه کې ان شاء الله اوب خبر ایجنسی کې هم عملی کیږي.
تاسو د خبر ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د مشال اړیدو خبريال مرکه واوریده.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د کموالی بیان هرکلی کوي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم د ونیزه خبری غونډې پر وخت وکړه. نوموړی یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د افغانستان خپلواک هیواد دی خو باید یې خاوره د پاکستان ضد استعمال نه شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خارجه چارو دفتر ویاندې هفتهوار خبري غونډه کې د سوال او جواب په برخه کې وویل چې پاکستان د امریکای لخوا په ډرون بریدونو کې د کموالی راوستو د بیان هرکلی کوي. په دې اړه د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا و دا وایي د امریکای صدر له اړخه د ډرون بریدونو په کموالی کومه خبره شوې ده نو دا د پاکستان موقف تایید کوي کوم چې موږ امریکای او نړیوالې ورورولې ته په هر سطح وړاندې کړې ده او د دې موږ هرکلی کوو. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې ډرون بریدونه امریکا ځکه کومول غواړي چې امریکای د القاعده د سر خلق ختم کړي دي. د سیاته وی
بنیادی خبر والے اتفاق راشی فی الحال خدا سے کاری جی اتفاق نظر اگلے اور داغی اور زبون پہاڑوں کے فرق تھا دونوں حملے ہو وہی تھا دونوں ابھی القاعدہ آگا کسان چکن سر کسان ابھی ٹول بجلی دی اور وہ صحیح دونوں حملوں ضرورت بیش تھا نہ وہ زمون مسئلہ نہ پاکستان مسئلہ نہ چکن زمون فوج باندھے خلق حملے گئی پولیس باندھی گئی آپ خلق باندھی گئی
تسنیم اسلم په خبری غونډه کې د افغانستان په حق زیاته کړه چې افغانستان کې د هند په شمول نور ملکونه د افغانستان ترقی او استحکام لپاره کار کوي خو د دې وینا وه چې باید افغانستان ځمکه پاکستان خلاف استعمال نشي. دا وایي افغانستان یو خود مختار ملک دی او که د افغانستان یو بل ملک سره بهمي تعاون وي دا د هغوی ترمنځ دی او یو دواړه خیز معامله ده. د هند په شمول نور داسې ملکونه هم دي چې هغه د افغانستان د ترقی په کارونو کې او د بیا ودانې په کارونو کې مصروف دي. مونږ باور لرو چې دا استحکام اړخ دی سي خو بل اړخ ته مونږ خپل پوزیشن واضح کړی دی چې افغانستان ځمکه د پاکستان مفاد خلاف استعمال نشي او مونږ په دې لړ کې خپل اندېښنې او پوزیشن ټول خواو ته رسولې دي او هغه منلې هم ده. خبري غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه چې پاکستان د مذاکراتو د لارې مسلې هند سره هوارول غواړي. د اوویل چې را روانه میاشت کې د هند تجارت وزیر هم پاکستان ته راتلونکي دي او د تجارت بحالې په اړه د دوه ملکونو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی غونډې وربللو لپاره غوښتن لیک ورکړی دی. د اپوزیشن ګوندونو او ډلو غړي وایي په راتلونکي غونډه کې به د صوبایي حکومت پر پالیسیو یا تګلارو سخت انتقاد کوي. تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو پریکړه کړې ده چې راتلونکي صوبایي اسمبلی غونډه کې به دوی د صوبایي حکومت په صوبه کې د بدامنۍ، ګرانې او بیروزګارۍ ختمولو کې ناکامه کېدو سخت نیوکې کوي او که چېرې په جمهوري انداز د حکومت بدلولو ضرورت راشي نو مخالف ګوندونه به هم په دغه کې یو وي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او پاکستان مسلم لیگ نواز پارلیماني لیډر سردار مهتاب احمد خان د عوامي نیشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی او قومی وطن پارٹی مشرانو په ګډه یو خبری غونډه ته ویلی دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبه کې په مکمل توګه ناکامه شوی دي او تیر او میاشتو کې نو خو د امن او امان خو کولو لپاره څه پالیسی وضع کړې ده او نه د پرمختګ پروژې پیل کړې دي. په دې اړه د عوامي نیشنل پارٹی پارلیماني لیډر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
د امن او امان چې کومه مسله ده دغې په حواله باندې د حکومت هیڅ پالیسی نشته یا د ګورننس په حواله باندې د حکومت هیڅ پالیسی چې دا غنشته ظاهره خبره ده د اپوزیشن ذمہوار جوړیږي ځکه چې په دې صوبه کې حکومت د عمران خان دی یا دغه د اتحادیانو دی دا صوبه خو د ټولو ده. مونږ دا نشو کتلی مونږ دا نشو لیدلی چې دا صوبه دی د مسایلو په دلدل کې اونخلي او دا مشکل چې دی دا د نور سوا شي ځکه مونږ اوس ضروري ګڼو چې مونږ به خپل ډېر مؤثره کردار چې دی هغه به ادا کوو.
سردار بابک زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا قومي وطن پارټۍ په ګډون د اپوزیشن ګوندونو پوزیشن نور هم مضبوط شوی دی او دوی به صوبایي حکومت ته د اسمبلی دننه او بهر سخت وخت ورکوي. کله چې مې د قومي وطن پارټۍ پارلیماني لیډر سکندر خان شیرپو نه پوښتنه وکړه که چېرې د موجوده حکومت په جمهوري انداز بدلولو ضرورت راشي نو دغه مخالف ګوندونه به متفق وي، نو هغه وویل
چې چونکی مونږ دا اوس ګڼو چې اوس رو رو دا حکومت چې دی دا د صوبې په فائدې کې نه دی او دوی د وجې نه هم مایوسی زیاتی کی لگیا تھا ہم صوبے تم نقصان رسی لگیا دی نو کبھی صحیح لارے تو نہ آتی نو بیا پائے کے جمہوری دغه کے دا طریقے ہم شتا چھے سرے دا حکومت خلافی او اخپل اگر کردار ادا کو لیشی.
خو بیا دا پختونخوا او سینئر وزیر او دا جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق وائی چې دا اپوزیشن گندنو پا حکومت باندے نیوکی کول دا حقوی جمہوری حق تے او ادائی اکڑا چھے موجودہ صوبائی حکومت پا صوبہ کے دا حکومت نظام خکڑے او سرکاری محکمو نے اداری فساد او بڑے رشوتونه ختم کړی دي.
یره کی دلته خو کلچر دا ده چې اوسه پورې ما د سی اپوزیشن لاونه لیدل چې حکومت به یو خکارم تعریف وکم باقی په دیو مې اشتو کې الحمدلله تک کرپشن ختم شوه ده دلته قانون او د میرټ والا د سپی قائم شوه ده او دلته د ادارو اصلاح شروع شوه ده دلته کې ظلم جبر هغه په خانه کې ختم شوه دي او دلته یو ترانسپرنسي مطابق نظام روان شوه ده. باقی تنقید کول خو د اپوزیشن حق ده او اپوزیشن د حکومت لپاره ضروری نه ده. اپوزیشن خو بالکل دایینه ده.
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره 53 او دا واکمن پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی او عوامی جمهوری اتحاد شمیره 78 پورې ده او دا حکومت جوړولو لپاره د 78 غړو د حمایت ضرورت وی.
سلام پختونخوا په دې برخه کې راځي چې د بهیر اميري په غږ سندره واورو.
خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا مزا ستاپ حیا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا جانانا ستاپ حیا کے مزا مزا روسا کی خانکارے مزہ پختہ نہ پیغلا ایت پختہ نہ پیغلا ایت ستاپ وفا
بهیر امیری په غږ مسندر اور د وسم نهنی می بجې شو په پیښور کې نه بجې په کابل کې د خبرونو لنډیز دراوروم. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړو غونډه روانه ده. د مشال اړیو خبریال وایي په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم موجود دی. په پېښور پوهنتون کې د پښتون ملتپال زده کوونکو سازمان د ملال یوسفزی د کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو 13 ورځ مشال اړیو ته وویل چې دوی په پوهنتون کې پر یوې زده کوونکې د یوه استاد لخوا د جنسي تیری حادثې پر ضد هم مظاهره کوي. پاکستان وایي د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د کموالی بیان هرکلی کوي. دا خبره 13 ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم د اونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان ضد ونه کارول شي. د قبایلی سیمې خیبر نوی انتظامی مشر وایي د هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت له پر ځای کولو سره به د باړي کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه پرون له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت وویل دوی پلان لري چې په خیبر ایجنسۍ کې ډنګ کړل شوي ټولې تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي. 13 ورځ امریکایي مفتشانو خبرداری ورکړ. پر دې سربیره چې افغان وزارتونه د پیسو لګولو انتظام او محاسبه نشي کولای، د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي اداره یو ایس ای ډی ورته پیسې ورکوي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار 13 ورځ ویلي هیله مند دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ له راتلونکو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. اوکراینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ویلي چارواکو په هیواد کې د بحران هواري ټولې ذمهواري ترسره کړې دي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي امریکا اندېښمنه ده چې شامي حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو مواد ضایع کولو ته په سپارلو کې له مهالوېشه شاته پاتې دی. نو د خبرونو لنډیز اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته امن لپاره یو بل موکا ورکړه او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یې سلورتنی کمیټي جوړ کړه. څوک چې به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او د مذاکراتو لار به هواروي. اداري وړاندې لیکي چې اوس په پاکستان کې د ترهګرۍ اور بلیږي او د دینه یو تن هم بچ نه دی. په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم لخوا د امن لپاره کمیټي جوړول د ستاینې وړ ګام دی. د ادارې وینا چې د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی حکومت هم د ترهګرۍ د ختمون لپاره د مذاکراتو عمل ته لومړی ترجیح ورکړې وه او په ځین وختونو کې خو به داسې ښکارېدل چې د دوی دا کوششونه کامیابۍ ته ورنږدې شوي دي، خو د ډرون حملو او د طالبانو د خونړۍ پیښو له وجې به بیا دغه عمل په شا لاړو. نو اوس دا معامله ډېره نازکه شوې ده او حکومت لا هم یو فیصله کول وو او عمومي سوچ هم دا و چې د اپریشن وخت راغلی دی، خو عین په دغه وخت وزیر اعظم د مذاکراتو اعلان وکړو. ادارې زیاتوي چې د طالبانو لخوا ځینې داسې غوښتنې دي چې هغه د حکومت لپاره منل ډېر ګران دي، نو باید چې طالبان هم خپل دریس کې نرمي پیدا کړي او د مذاکراتو په میز راشي او د ریاست پر ضد جنگ بند کړي. ادارې آخري کې لیکي هیله ده چې د حکومت لخوا اعلان شوی کمیټې په ذریعه به هغوی خپل ایجنډا د مثبتې رویې سره را وړاندې کړي او که دا مذاکرات ناکامه شول نو بیا به پوځي اپریشن لازمي وي او د دې ټول ذمہواری به په طالبانو پریوزي. بل پلو ایکسپریس ورس پاڼه خپل اداریه کې د امریکایي صدر باراک اوباما خطاب راغسته دی چې پکې نوموړي ویلی وو چې د ډرون بریدونو پر ضد نړۍ کې غم او غصہ سیوا کیږي او د دغه وجه نه خلک د امریکې نه هم نفرت کوي. نو امریکا فیصله کړې ده چې ډرون بریدونه کم کړي او اوس په دغه پالیسي روانه ده. ادارې وایي چې د ډرون بریدونو نه تر ټولو زیات پاکستان متاثر وو او پاکستان په هر ډګر د دې خلاف اواز پورته کړې وو. البته د امریکا لخوا دا سوچ د ستایلو وړ دی چې ډرون بریدونو کې کمی راوستو، ځکه چې په طاقت سره هر مسله نه حل کیږي. ادارې د امریکایي صدر لخوا په نور نړیوالو مسلو لکه د افغانستان نه د پوز په ایستو، د ایران خلاف پابندو ویټو کول او د غرنګ نورو کشالو باندې د صدر اوباما موقف کې بدلون ستایلی دی او وایي دې سره به ښې نتیجې مخې ته راشي. اداریا اخیر کې وایي باید چې امریکایي صدر د کشمیر، فلسطین او ګوانتانامو بې مسلې هم ختمې کړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پاړه مقاله خپره کړې ده او ویلي دي چې له وسلوالو سره خبرې کول ډېر ستونزمن کار دی. وال سټریټ ژورنال د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په لاسلیک کې د ځنډ پر موضوع لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په اړه په یو راپور کې لیکلي، د پاکستان وزیر اعظم د شورو په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې ورته د مذاکراتو وروستۍ موقع هم ورکول کیږي، یا د ترې ګټه پورته کړي، د سولې په پروسه کې د برخه واخلي، او یا د هم منتظر اوسي چې پر ضد به کوټلي او جامع عملیات وکړی شي. خو ورځپاڼه لیکي، د حقایقو او واقعاتو ته په کتنې سره سړی ویلی شي چې کیسه دومره ساده هم نه ده. ورځپاڼه لیکي، که څه هم په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه کم شوي دي، خو دا خبره هم باید له پامه ونه غورځول شي چې په اخیری ځل د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هله ناکام شوي، چې په همداسې یو ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود ووژل شو. انډیپندنت وړاندې لیکي، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په امریکا کې ډېری خلک د دې خبرې طرفدار دي چې د افغانستان سره په پوله پرتې د وسلوالو خوندي ځالې د لمنځه یوړل شي. همدارنګه د پاکستان او امریکې سره د حل یوازینۍ لاره دا ده چې د یو بل سره په شریکه کار وکړي. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي، د کابل او واشنگټن ترمنځ مخې ته راغلي ترنګلتیا د سوله غوښتونکو معتدلو طالبانو په پرتله د سختدریزو طالبانو دریځ پیاوړی کړی دی. ژورنال لیکي، وروسته له هغې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان ولسمشر حامد کرزي پریکړه وکړه چې امنیتي سند به نه لاسلیک کوي، د طالبانو د مشرانو په منځ کې د رهبرۍ بدلون راوستلی دی. د هغو سختدریزو خبره ډېره درنه ثابته شوې چې د جنگ د لارې بریا ترلاسه کول غواړي. وال سټریټ ژورنال لیکي، طالبان که د نرم دریځ درلودونکي دي او که د سخت دریځ، خو دا خبره روښانه ده چې دواړه خواوې د ملا عمر مشري مني او د یو اسلامي امارت جوړولو ته ارمانجن دي، خو د اختلاف خبره هله رامنځته کیږي چې دې مرام ته د رسیدو لپاره باید کومه لاره غوره کړی شي او د کومو افغانو سیاسي ډلو سره او کومو نړیوالو هیوادونو سره موافقه وکړی شي. ژورنال په اخره کې لیکي، د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي سند د نه لاسلیک کولو نه پس زیات امکان دا دی چې ټول نړیوال ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي او طالبانو ته به ښایي اسانه وي چې پر حکومت یرغل وکړي او واک لاسته راوړي. دا هغه کار دی چې د امریکایي ځواکونو په شتون کې ناممکنه دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې ځنډ په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدو عمل لا نور هم پیچلی کړی دی. په دې اړه باندې تفصیل مهم او مهمې برخې د مقالې له ګل ایاز اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو د ځواکونو پلان جوړونکي له غیر یقیني سیاسي حالاتو سره مخ دي، ځکه چې د دسمبر میاشت وروسته هم دا معلومه نه ده چې په دغه هیواد کې به په څومره شمیر کې سرتیری پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونه پاتې شي. ورسپان لیکي چې فوجي پلان جوړونکي د ته ارشیوی چې د امنیتی تړون نه لاسلیک کیدو او د لاسلیک کیدو دواړو حالاتو لپاره منصوبه بندي وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپان په مقاله کې راغلي، کچري د بهرني ځواکونو د پاتې کیدو خبره سیاسي وي، نو دا فیصله به لومړی حامد کرزي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو مشران کوي. د بهیر کابل له سختو نیوکو سره مخ کړي او همدارس په واشنگټن کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. ورسپان لیکي چې امنیتی تړون کې ځنډ به دا بهیر نور پیچلې کړي. دا وخت په افغانستان کې شپږ د 1500 امریکایي او 9000 ائتلافي ځواکونه موجود دي. ائتلافي ځواکونه له 2016 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنه کې د مرستو منځوري هم ورکړی ده چې د 8000 نه واخلي تر 2000 پوری سرتیری به په دغه هیواد کې پاتې شي. په دې کې به په دریو کې دوه برخې امریکایي ځواکونه وي. ورسپان لیکي چې د تیرې نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې د خپلې ادارې پالیسي تکرار کړه او وی ویل، که چېرې افغان ولسمشر امنیتي تړون لاسلیک کړي، نو په دغه هیواد کې به په لږ شمېر کې امریکایي فوجیان له ناټو سره پاتې شي. ولسمشر اوباما د ځواکونو د ماموریت په اړه وویل، له افغان ځواکونو ته به روزنه ورکوي او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې به برخه اخلي.
د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي خبرې تر اوږد ځنډ وروسته په داسې حال کې وشوې چې امریکایي او ناټو ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه د وتلو پلان لري. بل پلو پاکستان هم د توانایي یا انرژي له بحران او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دا چې د ستراتیژیکو مذاکراتو نوې پروسه یا بهیر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون راوستی شي او آیا له دې سره به د پاکستان او امریکا ګډې ګټې خوندي شي او که څنګه، په اړه د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي رپورټ راکوي.
امریکایي او پاکستانی لوړپړو چارواکو د څه باندې درو کلونو تر ځنډ وروسته د روان میاشتې پر 28مه نیټه په واشنگټن کې د ستراتیژیکي مذاکراتو لومړی غونډه وکړه. د دوه مذاکراتو پروسه په 2018 کال کې تر هغه وروسته په ټپه ودرېده چې په ځینو مسلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، چې یوه د پاکستان په بټاباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن پر استوګنځای برید او د هغه وژل و. دا مذاکرات د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری او په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز لخوا پر مخ یوړل شول. که څه هم په خبره سوی ګډ اعلامیه کې د دواړو لورو لخوا په اقتصادي او دفاعي برخو کې د همکاري زیاتول او د یو بل مرسته کول شامل دي، خو د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د اعلامیو او خبرو پر ځای عملی ګامونو ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په خوانی سیکریټری او د نړیوالو چارو کارپوه شمشاد احمد وایي چې د مذاکرات پیل یو ښه خبره ده، خو په دې کې باید لاسته راوړنې وسی.
جو سټریټیجیک ډایالوګ هوا ہے یہ کوئی بہت سیگنیفیکنٹ پیش
په دغه سټریټیجیکی مذاکرات کې ډیر مهم پرمختګ نه دی شوی. پرته له دې چې اعلامیه خبرې شوې او شایان مثبت لور ته روان شول، نو زه دا وایم چې د امریکا او پاکستان اړیکې صحیح لور ته روان شوې دي، خو دوی ته د یو مهمه لاسته راوړنې ضرورت دی او په دې تعلق کې باید دوه اړخیزه یو والی وي.
د ستراتیژیکي مذاکراتو پیل په داسې وخت کې سوی چې یو خوا د پاکستان نوی حکومت له اقتصادي کمزورتي او توانایي له بحران سره مخامخ دی، نو بل خوا د روان کال تر اخیره یو شمیر امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د نړیوالو اړیکو څېړونکو تایب صدیقي وایي چې د مذاکراتو بیا پیلېدل د دواړو هیوادونو مجبوري په ډاګه کوي.
دواړه لوري مجبوریانې لري. د پاکستان مجبوری خو اقتصادي ده، ځکه موږ د آی ایم ایف پوره وړی یو او د دوی د شرطونو د منلو سربیره زموږ په اقتصاد کې خواله نه دی راغلی. نو نه یوازې له امریکا څخه د مرستو د ترلاسه کولو خبره ده، بلکې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د امریکا تر اغیز لاندې دي او د اړیکو په خرابوالي سره به اقتصادي ستونزې زیاتې شي. بل خوا د امریکا دا مجبوری ده چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې نشیرات لای. د دې سربیره 2014 کال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو کال دی، نو د پاکستان د مرستې پرته به په اسانه د دوی د وتلو امکانات ډیر کم شي.
تیر کال د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د پاکستان دوره وکړه او وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته ولاړ او ولسمشر اوباما سره پر یو شمیر مسایلو وغږېد. د دوړ هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په وار وار د اړیکو پر مخ به ول لپاره خبرې اترې سوي دي، خو بیا هم زیاتره وخت رنګلتیا پر ځای پاتوي. شمشاد احمد زیاتوی چې د بریالیو او غوره اړیکو لپاره باید امریکا د پاکستان د حکومت پر ځای له ولس سره په دوامدار توګه تماس ټینګ کړي.
پہلے ہمیشہ امریکہ کا جب تعلق تھا یا توجہ تھی پاکستان کی طرف، وہ ہمیشہ حکمران سپیسیفک رہی ہے.
امریکہ تعلق یا پاملرنا ہمیشہ دا پاکستان حکومت تشویدہ و لحمدے قبل ناپوہی رامنس تشویدہ. نظما پا فکر دا دے جائے دا شل کروڑ خلق و سارا دا آڑی کو ٹنگوالے با دا واشنگٹن لپارا گٹھور وی. نو سٹراتیجک مذاکرات کول خو بریالی توب ندائی، بلکہ دا خو دا آڑی کو دا خوالی و وسیلہ دا. دا سٹراتیجک مذاکرات و مقصد ترلاسہ کول لپارا آڑی ندا چے دا منزل پر لوری سفر وکڑل شی او په پایله کې هم هغه څه لاس ته راوړل شي چې امریکا له نورو هیوادونو سره کړی.
له امریکا سره د پاکستان له جوړېدو بیا تر اوسه په دوه اړخیزو اړیکو کې په بیلابیل وختونو کې بیلابیل بدلونونه راغلي دي.
احمد شاه زمي رپورټ مو اوریدو. ورځي چې وسم د شوکت محمود په غږ د سندرو وو.
Thank you.
سفر وما
شوکت محمود په غږ مسندر واورېده. د ملګرو ملتونو یو نوې څېړنه وایي تر 2015 زیږیز کاله پاکستان د تعلیم ټولو لپاره اهداف نشي ترلاسه کولای. په 2000 زیږیز کال کې په نړیوال تعلیمي فورم کې 104 شپېته هیوادونو ژمنه وکړه چې تر 2015 به شپږ موخې ترلاسه کوي چې پکې د لیک لوست او تعلیم کچ لوړول هم شامل ول. د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د تعلیم حالت څنګه دی؟ هلته د موجودو ستونزو څه وجوهات دي او لیک لوست او تعلیم شرایط څنګه لوړیدای شي؟ د دې پوښتنو ځواب ملیحه میرزاده په خپل رپورت کې راکوي.
د شورو پر ورځ د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې د یونیسکو د خپور شوي رپورټ تر مخه په پاکستان کې 450,000 ماشومان سکولونو ته د نه تللو په بنیاد په ملکي د 2015 کال ایجوکیشن فار آل یا ټولو ته د تعلیم موقع د برابرولو د پروګرام هدف نشي ترلاسه کېدی. رپورټ وایي چې که په پاکستان کې د تعلیم موجوده شرح هم په اوسني رفتار سره په ځای وي، نو د 2015 کال پورې به د خواندګۍ شرح 6% وي. د رپورټ تر مخه د پاکستان پوزیشن د مالی او نایجر د هیوادونو په صف کې ښودل شوی دی. دا چې دغه رپورټ ته په کتلو سره د پښتني سیمو حالات څنګه دي، په پېښور کې کارپو خادم حسین وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح تر ټولو ټیټه ده.
نو موجوده صورتحال داسې دی چې د سرکاري اعدادو شمار مطابق 15,000,000 ماشومان د سکول نه بهر دي او د غیر سرکاري اعدادو شمار مطابق تقریبا 600,000 ماشومان د سکول نه بهر دي. په دې کې زیاته حصه د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، خو د بندوبستي سیمو د خیبر پختونخوا کې هم صورتحال څه دومره ډېر ښه نه دی، په خصوصي توګه په جنوبي اضلاع کې او په شمالي اضلاع کې.
د خادم حسین په خبره د وسلوالو لخوا د سکولونو د روانېدلو د عمل سره سره د حکومت په تعلیمي انتظام کې ستونزې هغه مهمې وجې دي چې په خیبر پختونخوا او نورو پښتني سیمو کې د تعلیم شرح کمه ده.
انتهاګر تنظیمو د غاړې د سکولونو د الوتو د عمل جاری دی. په زرګونو ماشومان د دې د وجنه د سکول نه بهر دي چې د هغې سکولونه موجود نه دي. چې کوم رفتار به د سکولونو دوباره جوړېدو دی، هغه رفتار هغومره تیز نه دی چې ماشومانو ته په خصوصي توګه د جینکو دپاره هغه ډېر زیات مهم اغېز لري. شرعي تعلیم د درې سیزونو سره تعلق ساتي. د تعلیم چې کوم حکومتي انتظام دی هغه څنګه دی؟ دویم دا چې د حکومتي انتظام سره سره د تعلیم باندې چې څومره خرچ کېږي، د هغې دپاره د څارنې نظام څنګه دی، او بیا هغې ته د استادانو رسولو یا هغې ته د کتابونو رسولو عمل څنګه دی؟ نو د خیبر پښتونخوا حکومت د انتظام په حواله دغه معیار اصل نه کړی شو چې هغه ځای کې سکولونه خلاص کړی شي، کوم ځای کې چې ماشومان ته ضرورت دی.
په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم مرستیال مشر آزاد خان وایي چې په فاټا کې د مشکلاتو باوجود حکومت هدف ټاکلی دی چې د تعلیم شرح او خصوصا د جینکو د تعلیم کچه لوړه کړي.
فاتح و کم در آغا خوف دیر دی کرکشن والا تو سر مخام اختر نو فاتح تی اشن که منگا 65% دیسه ایک لیٹر سی ریٹ دیر 65% دیر منگ رستا ہوتا خیلی خو کچر تا مده حالات بدین نورم خراب نشه خدا خو منگ ایڈورس سرکمستانسیس تر فائد کرو لگی آئی پلین سو دمان دا دیو چه منگ اپگریڈیشنز کهو منگ انرولمنت کیمپینز چلاو هر کال منگ مطلب داری چه منگ سر کسیم راو تا سکول چلدن دی دا طول منگ سکول سر آولی ڈراپ آوٹ ریٹ کم آولی دا منگ ٹرانزیشن ریٹ کی دی آغاز زیاد آولی کنو دا طول زمان پین نشتا دی دیسی منگ خاص کر فیمیل ایڈوکیشن کی دی آغاز منگ فوکس دی آسی منگ پری بکس کور کهو سٹوڈنٹ تا ون تو ٹین منگ جیرا پا فیمیل فوکس کنو فیمیل دی کم دی کلاس سکس نواخلا کلاس ٹین پوری منگ تا 200 پر منت سکالرشپ کم دا در پروگرام دی فیمیل کالجز کی منگ دی سٹوڈنٹ دا پارا پیک اینڈ ڈراپ دا پارا بسز ور کهو فیمیل ٹیچرز دا پارا منگ وومن ٹیچرز ہاسٹل جوڑ کری دی
کارپوهان وای د غیر حکومتي ادارو د مقامی سیویل سوسایټي تنظیمونو تنمیز د خ نت ورکینګ او بیا د دوی د حکومتي نظام سره هم د خ رابطو سره ګټي تر لاسه کیدی شي. د دوی په خبره د جینکو د تعلیم شره د حکومتي نظام سره تړلې ده چې په داسې سیمو کې د سکولونه جوړ کړي چرته چې تعلیم ته د جینکو رسایي اسانه وي. بلخوا د کډوالو د تعلیم لپاره مناسب سهولتونه د ورکولو سره هم هدفونه تر لاسه کیدی شي.
د ملیح امیرزاده رپورت مو اوریده. په برتانوي د انډیپندنت ورځپاڼه کې د خبریال او لیکوال عمر وړایچ لیکنه خپره شوې ده. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان زیاتره خلک د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. آیا د هغه هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف د عمل لپاره له وسلوالو سره د خبرو اترو وروستۍ هڅه کول غواړي او که څنګه؟ د لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
برطانوی ورځپاڼې انډیپینډنټ د عمر ویلایچ لیکل شوې یوه مقاله خپره کړې چې وایي پاکستان په داسې حال کې وسلوالو طالبانو سره د امن لپاره مذاکراتو ته مقور کړي چې په دې ورستیو کې د هیواد کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او خلک د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو ډیره غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د مذاکراتو د پیشکش هرکلی کړی او ویل یې دي چې په دې اړه غور کوي. بلخوا پنجابي طالبانو هم د خبرو اترو د پیشکش هرکلی کړی دی. که څه هم نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو راهیسې کوشش کوي چې په هیواد کې د مذاکراتو د لارې امن راولي، خو په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو داسې بریدونه وشو چې پوځ یې په سخته جوابي کاروایي مجبور کړو. امنیتي ادارې ادعا کوي چې په دغه هدفي کاروایانو کې یې وسلوالو مهم کمانډران وجلی دي. د لیکوال په وینا نواز شریف د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه تر ډیره حده ډډه وکړه. خو د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر جنرال تلت مسعود وای ک نواز شریف د لړ کې فیصله کون ګام پورته نکړي نو د ولس د صبر پیمانه به د سر نه واوړي. بلخوا لیکوال د دان ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله لیکي چې تیره هفته سیاسي او پوځي مشران د وسلوالو خلاف په عملیاتو سلا شوي وو، خو بیا د هغې د اثراتو د اندېښنو له وجې یې په دې سوچ اول د مذاکراتو لاره غوره کړه چې که دغه کامیاب نشي نو عملیات به اخیری ګام وي. ورځپاڼه وایي د وسلوالو خلاف د عملیاتو په لړ کې حکومت ته یوه مسله دا هم ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د پوځي عملیاتو ډیر حمایت نه کوي او یاد ګوند نه آرام خیبر پښتونخوا واکمن هم دی، نو ځکه حکومت غواړي چې که د لړ کې هر فیصله کیږي په کار دی چې عمران خان په اعتماد کې واخلي. عمر ویلایچ د دې مقالې په اخر کې لیکي د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وای چې ترهګری یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ختمېدلې شي. بلاول بټو ویلي زیاتره سیاسي مشران د وسلوالو د خوشاله کولو هڅه کوي چې لوجې ټول هیواد د بدامنۍ سره مخ کړي دي. د بی بی سی سره په خبرو کې نوموړي وویل دوی د پاکستان نه د وسلوالو طالبانو ختمول غواړي.
د منور شاه نمو د مقالې مهمې برخې اورېدې. د الجزیره پر وبپاڼې د پاکستان نه څېړونکي او لیکوال ډاکټر عائشه صدیقی لیکنه خپره شوې ده. نوموړي په لیکنه کې له طالبانو سره د سولې خبرو او په پاکستان کې د تاوتریخوالي ختمولو په لار کې مشکلاتو ته کتنه کوي. د لیکنې تفصیل له ملیحه امیرزاده اورو.
په الجزیره وبپاڼه کې لیکواله عائشه صدیقی لیکي په روسیو کې د میډیا پر ګاډي د طالبانو د حمله وروسته د تدخل دفتر لخوا وویل شو چې د یادې ډلې او د مذهبي ګوندونو په حقله لیکل نه کوي. لیکواله د نورو بریدونو په حواله لیکي چې له دغه حملې وروسته په بنو کې په ملیشا ځواکونو په پنډیا کې د پوس په مرکز او د پولیو ضد مهم پر کارکوونکو بریدونه وشو. لیکواله لیکي په ملک کې دغه بریدونه د دې باوجود کیږي چې حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. په ټي وي چینل حمله هم په هغه ورځ وشوه کله چې د تحریک طالبان پاکستان ویان په دې شرط حکومت سره خبرو ته آمادګي وښودله چې په ملک کې د شریعت نافذ کړل شي. لیکوال لیکي د بریدونو وروسته د غشان بیانونه یو ټولنه په دوو برخو کې تقسیموي. یوې خوا ته هغه خلک دي چې د طالبانو پر ضد د حکومت لخوا په کاروایی نه کولو مایوس دي، بلې خوا ته داسې کسان هم شته چې د خپلو پوځیانو پر ځای له طالبانو سره همدردي کوي. لیکوال لیکي یوې جینۍ ورته وویل په دې کې ورته هیڅ بدې نه ښکاري چې طالبان په ملک کې شریعت غواړي. په مکاله کې لیکل شوی دی چې د بنو د حمله په جواب کې پوځ په شمالي وزیرستان کې هوایی بمباري وکړه، خو بیا ډیر خلک دا فکر کوي چې آیا دغه د مسلې حل دی هم او کنه. لیکواله په ملک کې تشدد د لمینځ وړلو په لاره کې درې مهمې ستونزې په ګوته کوي. یوه دا چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه یووالی نشته. یوې خواته د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف په شان خلاصي ګوندونه له طالبانو سره د خبرو اترو په حق کې دي، نو بلخوا پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند او متحده قومي موومنټ د دغه فکر خلاف دي. بل دا کچری له طالبانو سره د مذاکراتو په حق لا مفاهمت هم شي، نو دا بیا نه د واضحه چې آیا حکومت به په ملک شریعت نافذولو ته تیار وي، آیا د طالبانو د غوښتنې سره سم به 4500 طالب قیدیان خوشی کړي، او آیا په قبایلی سیمو کې به ډرون بریدونه بند شي که څنګه. دریم دا چې کچری د طالبانو خلاف د کاروایی لاره وموندل شي، نو یو مشکل به د دې صلاحیت نه لرل وي. لیکواله په دې کې نه یوازې د پوست صلاحیت په ګوته کوي، بلکې دې ته هم اشاره کوي چې د ملک نه تشدد د ختمولو په اړه د قوم مجموعي اراده او خوخه څنګه ده. لیکوال لیکي په ټولنه کې د خلاصي ډلې مفکوره د خورېدلو سره د تشدد ختمولو په لاره کې خنډونه مخې ته راځي. تنقید کوونکي پر عدلیه هم ګوته پورته کوي چې په ترهګري کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو کې پاتې راځي. په پاکستان کې سزاوارو ته د سزا ورکولو شرح ډېره کمه ده، چې د ډېرو په باور نه یوازې د یېرې لامله ده، بلکې ډېر ججان د سخت دریځو د نظریې او یا د دغو ډلو سره همدردي کوي. لیکواله زیاتوي ځینې سرچینې دعوه کوي چې په پوست کې دننه هم د طالبانو او د وسلوالو ملاتړي موجود دي. د لیکوالی په خبره په پاکستان کې یاغیتوب یوازې شمالي برخې ته محدود نه دی، بلکې په سند او پنجاب کې هم وسلوالې ډلې موجود دي.
او راځي چې وس هم د فی خان په غږ باندې دا سندره واورو او د سلام پښتونخوا خبرونه به پای ته ورسیږي. بل غړې به بیا تاسو سره
جی جما جانا مڑ بامی کی